مثبت بیشتر کار شده، یعنی مثبتگرایی بیشتر است نسبت به او مشکلات که قبلا بود. حالا انشالله در فامیل ها نسبتا کمتر شده و دیگه هم بهبود میابد، یعنی رو به بهبود است
انشالله که کلمه تبعیض به شکل کلی از جامعه دور بشه. تشکر از حضورتان، تشکر از شنونده عزیز همچنان که زنگ زدن، تماس گرفتن. شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796061061 فراموش نکنین. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اهن باشین. اوقات خوش.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن ملمتخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د کندوز د پیښه پاړه د افغان چارواکو او همدارنګه د بشري حقوقو د ډلو عکس العمل در سره شریکو. نور ریپورتونه لرو خو په لاره خبرونه کو. د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د ناټو د بمباریو په نتیجه کې د وژل شوو ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د چټکو څېړنو غوښتنه کړې ده. افغان چارواکي پرون د افغانستان په شمال کې په سړک کې یو ایښودل شوی ماین د واده په موټرو وچاودید چې لږ تر لږه نهه کسان یې وژلې دي. او د روسیې پوځوي په سوریه کې د دوی پر یو هلیکوپټر یاغیانو ډزې کړې چې هلیکوپټر یې بیړنۍ ناستې ته اړ کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کندوز کې د ناټو د بمباریو له قربانیانو سره باید عدالت وشي. د دې ادارې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس چمپا پاتل په یوې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه وویل په کندوز کې د ناټو په بمباریو کې وژل شوي 30 قربانیان د عدالت مستحق دي. کله چې د ملکیانو د وژل کېدو خبره شي، روان کال د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال و. اعلامیه وایي چې د ناټو او امریکایي ځواکونو لخوا له بشري حقونو مخکینۍ سرغړونې هم تر اوسه نه دي پلټل شوي او نه یې عملي مجازات شوي دي، او دا باید د انساني ژوند په وړاندې د بېتنایۍ یوه بله بېلګه ونه وسي. اعلامیه د پیښې په اړه د چټکو پلټنو غوښتنه کوي. د پنجشنبې په ورځ په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفانو ترمنز جګړه وشوه چې وبخی د پنځم به پروس په کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو شمیر وسلوالو د وشل کېدو سربیره ولکېږي چې لک تر لګه شپږ وشتنه ملکیان هم وشل شوي. افغان چارواکو ویلي چې دغه ملکیانو د وشل کېدو لوی سبب دا و چې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې مرچې جوړې کړې وي او له هغوی د انساني سپر په توګه کار اخیست. تاکل شوی دا چې ولسمشر اشرف غنی نن جمعه د غور ولایت ته سفر وکړي. د غور ځای چارواکي وایي د ولسمشر د دې سفر هدف په دې ولایت کې د ورستې ګڼوژنې د قربانیان له کورنۍ سره لیدل او د دې ولایت د عمومي وضعیت ارزول دي. د غور والی غلام ناصر خازي وایي غور ولایت ته به د ولسمشر سفر خې نتیجه ولري. افغان چارواکي وایي پرون د افغانستان په شمال کې په سړک کې یو خدل شوی ماین چاودلې چې په نتیجه کې لږ تر لږه نه ملکیان وژل شوي. ولکې چې دا کسان په فاریاب کې د واده ځای ته روانو. د فاریاب د والی ویان جاوید دیدار وایي په دې چاودنه کې 10 کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 نور ټپیان دي. دی وایي په چاودنه کې ناوې هم ټپي شوي، خو په ولسی جرګه کې د فاریاب وکیل احمد تنج اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د روسي صدر اعظم وای په افغانستان کې د دې هواد سیاست تغیر نه دی کړی. دا خبره ډیمټري میډویډیف د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله سره په بشکک کې د شانګهای همکاري سازمان د غړو د غونډې په څنډه کې د لیدو پر مهال وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست څخه په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ډیمټري میډویډیف د دې کتنې پر مهال وویل خوشاله دی چې د دې سازمان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو فرصت ورته برابر شو. د اعلامیې له مخې میډویډیف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا هیله لري. اجرایي رئیس د دې لیدنې پر مهال په افغانستان کې د وروستي امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه خبرې وکړې او د افغان محصلانو لپاره د روسیې لخوا د بورسونو مننه وکړه. د امریکا پوځي چارواکي وایي د داعش ټلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپلو جنگیالیو کنټرول له لاسه ورکړی چې عراقي ځواکونه هڅه کوي له داعش څخه مواصل خاربیر ته ونیسي. د امریکا په مشهي د ائتلاف ویان د ګروال جان دوریان د خبري ورسته لاغې کړی چې بغدادي په یو غږیز پیغام کې لخپل جنگیالوی غوښتي په موصل کې له عراقي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د شاته نسی. دوریان ویلي کسام د سبت شوی غږ کرواله نه دی ثابت شوی، خدا د داعش ته مشان وخاره هڅه د چغواړي لخپل جنگیالوی سره خبري وکړي. د ویلي سبت شوی غږ له جنگیالوی دا غوښتنه هم کوي چې په خپلو کې د جګړې نه کوي. دوریان ویلي دا د یو مشر داسې خبرې دي چې کله د ټولو پر یو لار ساتلو کومنده کنټرول او وړتیا له لاسه ورکړي. د روسي پوځوي په سوریه کې د دوی پر هیلیکوپټر یاغیانو ډزې کړي چې د پنځم به پورسي بیړنې ناشته کړي خو چاته پاکستان نه دی رسیدلې. په سوریه کې د پوځي پخلاینې مرکز وایي پر دې هیلیکوپټر د حما په ایالت کې هغه محل ډزې وشوي چې د بشري مرستو درسولو ماموریت تر سره کوي او د پالمیرا د خار په شمال ویدیس کې 30 کیلومتر لري بیړنې ناشته وکړه. دا مرکز وایي پر هغه سیمه چې د روسي هیلیکوپټر پکې استراري ناشته کړي و هم ډزې وشوي خو د هیلیکوپټر عملیت کوم زیان نه دی رسیدلې. د شکورنې و بل هیلیکوپټر ډیر زر سیمه ته رسیدلې او د زیان منې شوی هیلیکوپټر سپارې د سوریه په لازقیه ولایت کې هغه هوایي اډې ته چې روسي پوځي کاروي انتقال کړی دی. خو د اسلامي دولت د وسلوال ډلې سره تړلې خبري آشان ساماق بیا ویلي وسلوالو یې و روسي هیلیکوپټره د هوایي سیس په خارګوټ کې د راکټ په ویشتلو جوړه کړی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله چې د سوریه د جګړې څارنه کوي وای پر دې هیلیکوپټر په هوایي سیس سیمه کې د ناستې پر مهال ډزې شوي. روسیه په سوریه کې چیرې چې د بشر لسد رژیم په ملاتړ پوځي عملیاتو کې برخه لري تر اوسه څلور هیلیکوپټرې له لاسه ورکړې دي. بلخو په سوریه کې هغه کوردی او عرب ځواکونه چې امریکای ملاتړ کوي د پنځشنبه په ورځ ویل د داعش له وسلواله ډلې څخه د سوریې د رقه خار د بیرتنیولو په پلان شوی کمپاین کې د ترکیې خلتیارت کړی ده. ترکیه غواړي له دې عملیاتو سره یوځای شي او د امریکا د دفاع وزیر اشکار چرپادی ونې کې وویل چې لانکارې سره د دې خار د نیولو په ورستي پړاو کې د ترکیې د خلتیا پر موضوع خبرې کوي. د امریکا چارواکي هیله لري چې په څو اونیو کې به د رقې د خار د نیولو لپاره پوځي کمپاین پیل شي او ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیک سوریه ډیموکراتیک ځواکونه به چې د کوردانو او عرب وسلوالو ډلو اتحاد دی د دې خار په معاصره او منځوي کولو کې مهم رول ترسره کړي. د سوریه د ډیموکراتو ځواکونو د اتحاد ویان تلال سلو ویل دوی به یوازینی هغه ځواک وي چې د رقیې د ازادۍ په عملیاتو کې به برخه اخلي او دوی په دې برخه کې په هیڅ صورت د ترکیې برخه اخیستل نه غواړي. خو انقره د سوریه د ډیموکراتو ځواکونو په اتحاد کې د کوردی ملیشو د مهم رول پاړاندې خنه لري. دوی ویلي کوردی ډلې د کوردستان له کارګر ګوند سره چې په ترکیه کې لدري لسیزو رئیسي وسلوال فعالیتونه کوي اړیکې لري. او د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د آذربایجان له حکومت غوښتي چې د هغه دوو مدافع وکیلانو زورول بند کړي چې د سیاسي بندیانو قضیه سیړي. د امریکا میشتي غیر دولتي ادارې یا فریډم هاوس مرستیال مشر رابرټ هرمن د پنځشنبه په ورځ په وی خبر پاڼه کې وویل چې د آذربایجان حکومت باید د الچین صادقوف او فارز مازلی پر وړاندې تهدیدونه او زورونه بند کړي. د په وینا د دوه کسان له ګوتو په شمار وکیلانو څخه دي چې د سیاسي بندیانو د استازیتوب جرأت کوي او د حکومت ناسمو کړنو ته پام لري. بلخوا اروپایي شورا عمومي منشي ویلي له روسي چارواکوي په زندان کې د بشري حقوقو د مدافع الدار دادین د وهل کېدو د ریپورتونو په اړه د سپیناوي غوښتنه کړې او له دوی غوښتي چې په دې موضوعاتو دي څېړنه وکړي. دا و تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په ویپانه زادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د ناتو او افغان ګډو ځواکونو د پنځشنبه د ورځې د حملې په اړه پلټنې کوي. په دې اړه به ریپورت درته وړاندې کوو. دا برید په هغه ځای کې شوې چیرې چې افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو لاستو غنځیونو څخه ډزې کولې او په دې ډزو کې په مقابل ډزو کې بیرته ملکی خلکو ته تلفات وکړي. چې ولې په ګنشمیر کې ملکیان وژل شوي په یو ریپورت کې سیړو د امریکایي وی محکمې د امریکا او ازبکستان چارواکو ته دغه ملیونونو ډالرو د راتلونکي پاړه د خبرو سربلجل غزولې چې د ازبکستان د پخانی ولسمشر له لور سره تړاو لري. دا به مووري پا په ګوانتانامو کې د بندي اتو افغانانو په اړه د افغانستان د څیړونکو د شبکې غړي او برتانوي خبريالي کیت کلارک څیړنه کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وخت او نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. افغان چارواکی وای په کندوز کې د ناتو او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د وژل شو ملکیانو د پیښې په اړه څیړنې کوي. ریپورټونه وایي چې د پنځشنبه په ورځ په عملیاتو کې چې د کندوز د خار په څنډه کې وشول پر وسلوالو سربیره ګڼ شمیر ملکیان وژل شوي. په ټولنیزو رسنیو کې د کوچنیانو هغه عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي په دې پیښه کې په هوایی بمباری کې وژل شوي او ټپیان دي. په ګڼ شمیر کسان ټپیان شوي هم دي. افغان چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو اصلي لدا ده چې مخالفینو د خلکو له کورونو استفاده کوله او ملکیانې د بشري سفر په توګه کارول. ملالۍ بشیر په اړه ریپورت لري.
افغان حکومت یو پلټونکی ټیم جوړ کړی چې معلومه کړي چې کوملکیان د کوم اشتباه له کبله وژل شوي وي، عاملین به له قانوني چلند سره مخامخ سي. د جمهوری ریاست ارګ اعلامیه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې د افغانستان دشمنانو استوګنځایونه ځانو ته سپر کړي دي، چې په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وان تورن جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل چې د پنځم به دورځي عملیات د افغان ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د بهرنیو سلاکارانو په مرسته وسول چې پکښ د طالبانو د ګروپ مشران او ځینی قومندانان یو جلسوي او نیول سوي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې د ملازی او رحمان متقی او وژل شو. د سره په څنګ کې ملا منصور، قاری محمد یار، قاری بلال، قاری جمال او قاری احمد سیار دا هم چې سر گروپان و د طالبانو دا هم و وژل شو.
تورن جنرال وزیر زیاتوی چې څلور نور د طالبانو کسان د مولا زمیر بای او د هغه د زوی صلاح الدین په ګډون نیول سوی دي. دی وایي د دې عملیاتو پر مهال د افغانستان د ځواکونو د ځانګړو قطعاتو درې سرتیری هم وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي، او دوه د قاتم ملاتړ ځواکونو سرتیری هم وژل سوي او دوه نور یې ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر له خولې ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور امریکایي سرتیری ټپیان سوي دي. تورن جنرال دولت وزیر وایي چې د مخالفانو له سخت مقاومت وروسته د دې عملیاتو پر مهال له هوایي قوې څخه هم کار واخیستل سو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملکي تلفات رامنځته سوي دي او آیا د مخنیوي امکان یې نه و، وویل چې د دې پیښې اساسي علت د وسلوالو مخالفانو لخوا له استوګنځایونو څخه استفاده ده چې ملکیان د سپر په توګه کاروي.
خپل باندې د ملازی او رحمان متقی او ملازی امیر بای ما در ته ویل چې یو نه ول شوی او یو وژل شوی دی. د دوی کورونا په امبي سیمه کې و او په خپل کورونو کې قرارګاوي جوړی کړی وي.
د سیمه اوسیدونکو پروند قربانیانو مړی د احتجاج لپاره د کندوز د والي د دفتر مخې ته راوړل. د کندوز ولایت یو مسؤل محمد یوسف ایوبی او د پارلمان یو غړی معلم چاري دواړو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې یو شمیر ملکیان وژل شوی دي، خو له تفصيله خبر نه دي. د کندوز د روغتون مدیر ډاکټر محمد نعیم منګل ویلي چې د یو سړی او یو کوچنی مړی او شا او خوا ډیر شټپیان چې پکې کوچنیان او شذ هم شامل دي دغه روغتون ته ورولل سوی دي. د ناتو ائتلاف ویلي چې د ملکی تلفاتو د ادعاو په اړه خبر دی، خو پینټاګون یا د امریکا وزارت په دې اړه چټک جواب نه دی ویلي. تیر کال په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حمله په نتیجه کې لسکونو کسان وژل شول. د امریکا پوز له دې حمله وروسته د دوو جنرالانو په ګډون خپل شپارس افسران انضباطي مجازات کړل، خو بې پولي ډاکټرانو دا حمله یو جنگي جنایت وباله او په دې اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه وکړه.
د بخنی نړیوال سازمان په کندوز کې د ناتو د دې بمباریو د قربانیانو سره د عدالت غوښتنه کړې. د دې ادارې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس چمپا پاتل په یوې خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړه ویلي په کندوز کې د ناتو په بمباریو کې وشل شوي ډیر قربانیان د عدالت مستحق دي. دی ویلي کله چې د ملکیانو د وشل کېدو خبره شي روان کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی وو. اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو لخوا له بشري حقونو مخکنۍ سرغړونې هم تر اوسه نه دي پلټل شوي او نه یې تر اوسه عاملین مجازات شوي، او دا باید د انساني ژوند په وړاندې د بې اعتنایۍ یوه بله بېلګه ونه اوسي. د بخښنې نړیوال سازمان د پیښې په اړه د چټکو څېړنو وخت نه کړی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي د اجرایه ریاست جوړیدل د ولسمشر د لومړي مرستیال رول د حکومت په جوړښت کې کمزوري کړو د اختلافاتو سبب شوه. د نوی ملي جبهه مشر انور الحق هدي د پنځشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د کورنیو اختلافاتو لامل په افغانستان کې حکومتوالي له دوامدار بحران سره مخ ده. نور تفصيل د واصل وصال پر رپورت کې.
د افغانستان نوی ملي جبهه د اجرایه ریاست جوړیدل په حکومت کې دنه د اختلافاتو زیږندګنی وایي چې د دغه ریاست رامنځته کېدل د دې لامل شوی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم رول د حکومت په جوړښت کې کمزوري کړي. د یاد جبهه مشر انورالحق هدي د پنځشنبه پورس په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال وویل چې د اوسني نظام د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو لامل د اجرایه ریاست رامنځته کېدل دي.
د اجرایه ریاست جوړول له اساسي قانون څخه بهر کړنه ده چې په حکومت کې د لومړي مرستیال رول په فوق العاده ډول کمزوري کړی. د اجرایه ریاست صلاحیتونه په قانوني توګه نه دي واضح شوي او د جمهوري ریاست لومړي مرستیال او اجرایه ریاست ترمنځ د اختلافونو رامنځته کېدو ډېر امکان شته.
ښاغلی هدي وایي په هیواد کې د یو موثره حکومت جوړولو قانوني لار نوې ریاستي انتخابات دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د ملي یووالي حکومت یو شمېر مشرانو یو پر بل انتقادونه کړي دي. د اصلاحاتو خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي سلاحکار احمد ضیا مسعود هم سمود وړاندې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو نیوکه وکړې. بلخوا عبدالله عبدالله هم په یو ناسته کې ویلي وو چې یو لر مسایل شته چې د ولسمشر اشرف غنی سره پرې خبرې روانې دي او په تر ټولو راوروسته کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم ولسمشر او اجرایه رئیس پر قوم پالنې تورن کړي ول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي فیض محمد ځلان هم ورته نظر لري.
اجرایه ریاست ایجاد او د ولسمشر د واکونو ویش د اساسي قانون په خلاف باندې د سیاسي جوړښت او جوړجاړي موجودیا د خپل د همدې کمزوري حکومت د رامنځته کېدلو دلیل ګرځېدلی.
خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي دغه ډول څرګندونې بیا اساسه ګڼي وایي چې د حکومت ټولې چارې د اساسي قانون سره سمې روانې دي.
د ولسمشر او مرستیالانو صلاحیتونه په قانون کې په واضح ډول ذکر شوی او کوم کارونه چې په حکومت کې ترسره کیږي هغه د قانون پر رڼا کې دي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو شورا د تیرې سه شنبه پورې د ملي والی حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د اندېښنې وړ ګڼلي او ویلي ول چې د ولسمشر او لومړي مرستیال ترمنځ د وروستیو اختلافاتو د هواري لپاره یې هڅې پیل کړې دي. له دې وړاندې د عبدالرب رسول سیاف په مشرۍ د افغانستان د حراست او ثبات شورا هم د دوشنبه پر ورځ د ناستې پر مهال ویلي وو دغه شورا چمتو ده چې د حکومت د مشرانو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي.
د کونړ په مرکز او درې ولسوالیو کې د استنادي دیوالونو د څلورو پروژو چارې پیل شوې دي. ټوله بودیجه یې څه کم دیرش نیم میلیونه افغانۍ ټاکل شوې. په دې اړه نور تفصیل له روحلان ورینورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د استنادي دیوالونو د بنسټ ډبرې خودو په مهال ازادي راډیو ته وویل د کونړ زیاتې سیمې د سیندونو او سیلابونو د خطر سره مخ دي. اوس یې د یاد خطر څخه د ژغورلو په منظور په څلورو سیمو کې د استنادي دیوالونو د جوړولو کار پیل کړ.
نن د کونړ د ولایت په څلورو سیمو کې چې دوی د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي، یو په ماڼوګۍ کې، یو په مرکز او صدآباد کې، تاسو ګورئ چې څلور پروژې بنسټ ډبره یې مخکې ښودله. استنادي دیوالونه او بولډرولونه دي چې مجموعي بودیجه یې تقریبا 10.4 میلیون افغانۍ ده چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د بودیجې څخه تمویلیږي. د دغو پروژو په تطبیق سره به انشاءالله د 1100 کورنیو په شاوخوا کې د دوی نه مستفید شي، د دوی مځکې، د دوی کورونه به د سیلاب د زیان څخه په امن شي او د موږ یو تعداد ورونو ته به د کار زمینه برابر.
هغه وایي په نورو ځایونو کې یې هم سروې کړي او په راتلونکي کې به هلته هم د استنادي دیوالونو د رغولو چارې شروع شي.
د کونړ مظلوم ولسونو د سیند څخه ګټه نه ده پورته کړې، چپ چې دی چې ازرار یې د خلکو ته متوجه دي. همیشه د دوی مځکې د سیلاب د زیان سره مخامخ وي او کورونه یې. نو په تدریجي شکل انشاءالله د دې نه مخکې هم موږ ډېرې پروژې افتتاح کړې دي او په سر رسېدلې، تکمیل شوي دي. د دې نه وروسته هم هغه ځوینه چې ډیر اوسې پزیره دي ډیر خطر ورته متوجه دي ان شاء الله موږ د ټولو سروګان کړی دي
د مرکز اسدآباد دوه تن اوسیدونکو چې تل زمکی او کورونه د سین خطر سره مخ د کار پیل کېدو پاړې ازادي راډیو ته وویل
زمانو مولای برهان الدین دی او د دې سیمې اوسیدونکو ایمه په دغه دیوال په جوړېدو باندې موږ ډیر خوشاله او دولت ناراضي استو ځکه چې دا د کونړ لوی سین دی توفانی سین دی چې دا په وړي کې ډیر توغیان کوي او ډیر سیلابونه پکې راځي او دا کورونه او دا علاقه ټوله د خطر سره متوجه و کورونه هم د خطر سره متوجه و ماشومان هم د خطر سره متوجه و د دې استنادي دیوال چې څه پروژه مخکې تطبیق شوی و په روس کال نه بل کال او د غنیمه پروژه اوس تطبیق شو د 32 متره په طول باندې دیوال دغه سره به ان شاء الله زمنګ د کلی او د ساحه د بد خطر نه بچي او یو طرف ته یو حلقوي سرک هم شي د خلکو د فرفری سرک
معلوم اجمل تسل له او د دې ور سیدون کې مامونګ د دې سین نه ډیر زیاته خساره لیدل کورونا بادین بوټي ونی ماشومان د مخ نه ډیر زیات ضرر موږ تر سوال دي او والي صاحب نه مننه کوم چې موږ ته یو بلډر دیوال منزور کړی دی
خلک وای تر اوسه یې سین څخه هیڅ ډول ګټه نه دا خستي خو تل د سین لامل زیانمن شوی حکومت ته پکار دی چې په یاد سین باندې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي
دوستانو اوس هم یو بل ریپورت راخلو وغه دا چې د افغانستان د څېړونکو شبکې غړي او برتانوي خبريالي کیت کلارک د هغو اتو افغانانو په اړه څېړنه کړې چې له طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي او بیا په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې ساتل شوی وو فرشتي جلالزی له کیت کلارک سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځنې کړې چې د دې ریپورت اساسي ټکي څه دي
I began by looking at the files for the last 8 Afghans left in Guantanamo.
ما خپل کار د هغو اتو افغانانو په اړه د دوسیو په څیړنه پیل کړ چې په ګوانتنامو کې پاتې وو. د روان کال په پیل کې یوازې اتو افغانان هلته پاتې وو. ما هم درز د ګوانتنامو پاوز محکمې او قضایي بورج اسناد وڅېړل. یو شمېر کسان ملکی محکمې ته درجه کې دول پر محاکمه سوي وو. هغه اسناد مې هم وکتل. ما وشتنه کې خبرې پکښ ولوستې. زه د سیتو کېم چې د نوې ملسیز په ورستیو کې افغانستان ته تللې او لا غرهیسي تکار کوم په دې دوسیو کې چې ما ولوسته ډیر زیات تیروتنی وي د امریکا پاوځ غلط تاریخونه غلط جغرافیایي معلومات راټول کړي وو هغه حتی د یو شمیر جهادي ډلو په اړه چې د کمونیست رژیم تر سقوط وروسته جګړه بند کړي او وسله تسلیم کړي وو غلط معلومات راټول کړي وو او فکر کړي وو چې هغه لا هم جنگیږي د دې اسناد ولوستل ډیر عجیب دي موږ هغه په ارزونې هم وکتلې چې ویکیلیکس په 2011 میلادي کال کې افشا کړی دي دلته یوازې تیروتنی نه دي بلکې پر دې اساس چې فلانی سړی د فلانی سړی په اړه څه ویلي خلک نیول سوي دي د داسې استخباراتي معلوماتو پر اساس خلک نیول سوي چې هغه بیا نه دي کتل سوي یا یو زندانی شکنجه سوي او د هغه د اقرار پر اساس بل څوک نیول سوي دي ډیر عجیب رپورټونه او عجیب ادعاوې سوي چې زیاتې اصلا مفهوم نه لري
That very very strange report very very strange allegation many of them don't make sense and
could you give us an example
ay yo misal warkawalay si
for example there's one afghan wali mohammed who was a money changer in the central money market the sarai shahzada
masalan dalta yo afghan wali mohammed nimeji chi mai dusya tsiralada haga pas sarai shahzada ki dukandar wo wali mohammed 2002 miladi kal pa january miash de pakistan istikhbarat niwala ya bia د القاعده د مالی چارو د یو مشر په توګه امریکایانو ته سپارلی وو ولی محمد وای چې د ایسا یو جاسوس لد قرضدار وو او جرګه پرې کړې و چې باید د پیسې ورکړي نو هغه د دې لپاره چې د پیسو لورکول ځان خلاص کړي د ایسا یو بیا امریکایانو ته پلاس ورکړ پر د ډیر زیات تورونه لګیدلې لکه القاعده ته د سرو زرو کاروبار کاوه د میزایلو د اخستلو تیاری نیو بن لادن او طالبانو ته مالی کومکونه برابرول او داسې نور د ټول تورونه دي خو په دوسیه کې هغه د شهزاده مارکیټ صرافتي بل هیڅ تور نه دی ثابت شوی هغه صرافو او وخت نه وخت به له مرکزی بانک سره معاملې کوله په افغانستان کې خو بل بانکي سیستم نه وو نو هغه د طالبانو په وخت کې له بانک سره کار کړی نو امریکایانو د تیروتنه کړی چې هغه یې فکر کوي چې چا له طالبانو سره کار کړی د طالبانو ملاتړ کوي
ولی
دا تیروتنی چې تاسو وایاست سوي دي
a few few minutes on the internet.
اصلاً د توجه ور نه معلومیږي دا ستیر وتنی سوي چې که یو چا څو دقیقې په انټرنیټ کې کتل وای نه کېده. مثلا یو زنداني حمید الله نومیږي، هغه په 2003 میلادي کال کې د مازملي په غړیتوب تورن دی چې د حکومت د رنګولو لپاره د سس جوړوله. مازملي د شاهي نظام ملاتړ کاوه، مدرن او په غربي اصول ولاړ خلک یې درلودل. دې ډلې له 1999 میلادي کال وروسته جنگ نه دی کړی، نو که هغوی پر انټرنیټ کتلی وای دا معلومات یې ډېر اسانه پیدا کول. نو دا ادا چې ته د مازملي غړی وې او د حکومت پر ضد دې دسیسه کوله اصلا معنا نه لري. زه ګمان کوم چې د پوځي استخباراتو کسانو یوازې پر خپلو پټو منابعو اتکا کول او دا یو مهم مشکل دی. هغوی ازادو منابعو ته نه کتل او د افغانستان په اړه یې کافي معلومات هم نه درلودل چې وپوهېږي چې هغه اتهامونه چې دوی یې واردوي مسخره او د خندا وړ دي.
تاسې په وینا دې تېروتنو په افغانستان کې د امریکا پر پوځي ماموریت څه اغېز درلود؟
زه په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې وم. طالبانو مطلق شکست خوړلی و. څو پېژندل سوي طالبان پاکستان ته وتښتېدل، زیات طالبان کورونو ته ولاړل، زیات مشران یې حکومت ته راغلل او امنیتي ضمانت یې وغوښت. ډېر خلکو داسې فکر کاوه چې جګړه پای ته ورسېده. طالبانو هم داسې فکر کړی و چې جنګ ختم سو او هغوی له قدرته لیرې سوه. خو امریکایي ځواکونو داسې ګمان کړی و چې لا هم د طالبانو بقایا سته چې دوی یې باید ونیسي. هغوی په دې ګمان و چې لا هم باید یو شمېر کسان ونیسي او متاسفانه داسې افغان دوستان یې درلودل چې هغوی تیار و چې بېګناه خلک ورته وسپاري او ادعا وکړي چې هغوی تروریستان وو. نو افغان لوري په ډېرو مواردو کې خپل دښمنان په لاس ورکول او یا یې په پیسو خرڅول. پاکستان هم یو شمېر کسان په لاس ورکړل چې ځینې یې د القاعده مشران او طالبان وو، خو نور ټول بېګناه خلک وو. دا د تشدد پیل یو لوی دلیل و. زما په نظر دا چې یو شمېر افغانانو تشدد ته مخه اړولی او د امریکا د پوځ او استخباراتو د ناسمو معلوماتو پر اساس د اقداماتو ترمنځ مستقیم ارتباط دی.
نو تاسې فکر کوئ چې د ګوانتانامو بندېدل به اوس د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
It's a long way from those early roots now and but
so باور نه لرم چې دا سیم کانسته ځکه تشدد خپل رنگ بدل کړی او خپل په خواني او ریشو ډیر پراخ شوی دی. خو زه فکر کوم چې خلک باید حالت نه وي، په ځنګړي ډول افغانان باید حالت نه وي.
And watching and the ups and downs that the country has. آیا فکر کوئ چې جګړه به پای ته ورسیږي؟ Is the war going to be over anytime soon?
زما په نظر دا د طالبانو له لوري جرأت ته اړتیا لري. زما په نظر دا غوی لپاره د سولې تر معاملې د وسلې اخیستل آسان کردی. زما په نظر د مذاکرو په مرسته د دې جګړې پای ته رسیدل بالکل ممکنه خبره ده، خو بیا هم فکر کوم چې د ټولو خواو جرأت ته اړتیا لري چې پر دې لار ګامونه واخلي.
نو تاسو څه فکر
کوئ؟
زه ډېره خواشینه سوم. زه لا هم ډېره په قهر یم چې بېګناه خلک نیول سوي وو او بیا د امریکا پوځ هغوی ته د داسې میکانیزم هیڅ ډول امکانات نه ورکړي چې د ځان دفاع وکړي. د بوش د ادارې دا پرېکړې چې ټول نورمال اصول مات سي او وویل سي چې د جنیوا کنوانسیون له دې وضعیت سره مطابقت نه لري او دا چې هغوی خلک شکنجه کولی سوای، په دې معنا و چې هغوی د نړۍ بل سر ته لېږدول سوي وو او بیا هلته اچول سوي وو. هغوی د خپل دوسیې په اړه د استدلال هیڅ وسیله نه درلوده.
ټول هغه کسان چې په ګوانتانامو کې وو بې ګناه وو؟
زه د افغانستان د ټول ولس په اړه خبره نسم کولی، خو په هغو اسنادو کې چې ما وکتل واضح سوی چې په بندیانو کې یو شمېر طالبان وو، خو یو شمېر ملکي طالبان وو او ځینې نور هغه کسان وو چې تسلیم سوي وو. په دې کې یو شمېر طالبان هم وو چې د امریکا پر ضد جګړه کوله، خو لوی اکثریت یې جنګ نه کوه. لوی اکثریت یې سپین ږیري کسان، مریضان، کوچنیان وو، یو شیعه وګړی او داسې کسان وو. کله چې طالبانو د یوه امریکایي عسکر بو بریکډل تبادله کوله، نو خپل طالبان یې راخوش کړل. دا نور خلک یې اصلا نه پیژندل، نو خبر چې هغوی څوک دي.
کله چې دا خلک له ګوانتانامو خوش شي، د هغوی په اړه بیا ډېرې خبرې نه کېږي. آیا هغوی بیرته عادي ژوند ته ستنېږي که تر نظارت لاندې؟
Historically, we've seen that most په
تیر وخت کې ثابته شوی چې زیات هغه افغانان چې له ګوانتنامو خوشې شوي دي زیاتې کور ته تللي دي. موږ یو شمېر لوړ رتبه طالبان هم لیدلي چې بېرته له جګړې سره یو ځای شوي دي. د طالبانو هغه لوی مشران چې د بوبرګدال په مقابل کې خوشې شوي وو لا هم په قطر کې دي او اجازه یې نه ده ورکړې چې افغانستان یا پاکستان ته ولاړ شي.
آیا کسان ته چې له ګوانتنامو خوشې کېږي ستاسو معلومات پر اساس مرستې یا مالي ملاتړ یا بل شي کېږي؟
ما کله هم نه دي اوریدلی چې چاته به جرمه ورکړی وي. زه د امریکا په قضایي سیستم نه پوهیږم، خو که دا کار بریتانیا کې سوی وای نو په محکمه کې به قانوني عرض پیل
شوی وای. ستاسې رپورټ د کافکا په کیوبا کې په نوم خپور شوی، نو د کافکا کیوبا او د دغو افغانانو ترمنځ ستاسې په نظر څه ارتباط دی چې پر خپل رپورټ یې تاسې نوم ایښی دی؟
including one called The Trial, which is about someone who gets arrested.
Franz Kafka یو چک ناول لیکونکی و چې زما ډیر خوښ دی او یو شمېر کتابونه یې لیکلي دي. هغه په یو ناول کې چې بیتریل یا جفان میږي د داسې سړي کیسه کړې چې بېله ګناه نیول کېږي او هغه نه پوهېږي چې ولې نیول شوی دی. ما د دې رپورټ لیکلو پر وخت داسې احساس وکړ چې د کافکا ناول لیکم او لولم یې. هېڅ شي معنا نه ورکوله، هېڅ ډول پروسه نه ده تعقیب شوې، نه محکمه شوې، نه قاضي و، نه استدلال شوی. زما لپاره داسې حالت و لکه په یو ناول کې چې پیښې یې منطقي تسلسل نه لري.
کیت کلارک د افغانستان د څېړونکو د شبکې غړي او برتنوي ژورنالیست ده چې وایي د هغو اتو تنو افغانانو په اړه څېړنه کړې ده چې په ګوانتنامو کې د امریکا په پوځي زندان کې ساتل شوي وو. د دې په وینا ګڼ له دې افغانانو څخه بی ګناو. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وسم په مخړی ور بیا د مهم خبرونو سره ټکو ته د بخنی نړیوال ساسمان وای په کندوز کې د ناټو د بمباریو له قربانیانو سره باید عدالت وشي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی نن د غور ولایت ته سفر وکړي. افغان چارواکی وی پرون د افغانستان په شمال کې د سړک پر غاړه ایښودل شوی ماین چاودلې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه نه ملکیان وژل شوی. د امریکا پوځي چارواکی وی د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپلو جنګیالیو کنټرول له لاسه ورکړی چې عراقي ځواکونه هڅه کوي له داعش څخه د موصل خار بیرته ونیسي. د روسیې پوځ وی په سوریه کې د دوی پر یو هلیکوپټر یاغیانو ډزې کړې چې د پنجشنبې په ورځې بیړنۍ ناسته کړې خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. او په سوریه کې کوردی او عرب ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د پنځشنبه په ورځ ویل د داعش له وسلوال ډلې څخه د سوریې د روکه خار د نیولو په پلان شوی کمپاین کې د ترکیې ګډون نه مني. اوس هم دوستانو اوس هم فکر اوس هم په مخړی ځوان فکر پروګرام ته داونه داود ته پانچم تو کړي.
ځوان فکر ل ازادي رادیو نه
پخوانی او نننۍ پکتیا د تعلیم په برخه کې ډیر زیات توپیر لري. پخوا به د پکتیا خلکو خپل لونه ځامن هتا خوانځي ته نه پریخودل، خو سی فکر لوی تغییر کړی دی. په تعلیمي ساحه کې پیسې مصرفوي او ځوانان هڅوي چې تعلیم وکړي. په دې ورسته کې د پکتیا پانتون په داخل کې وړې وړې پروژې د خلکو په مالی مرستو روانې دي او یا سر ته رسیدلې. لا هم ډېر پکتیاوال په دې هڅه کې دي چې خپلې شخصي پیسې له پانتون او پوهنې ریاست سره د تعلیمي پروګرامونو او ښوونې وضعیت ښه والي لپاره ولګوي. دا چې د خلکو دغه مرستې پکتیا پانتون ته څومره په ګټه ورغلې دي او پانتون څومره تغییر کړی دی، نو په همدې اساس مو د نن ورځې ځوان فکر خپرونې موضوع دې ته ځانګړې کړې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پانتون د استادانو اتحادیې مشر خالد ابیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان، درې واړو ته ښه راغلاست وایم. زموږ باس درې برخې لري. په لومړی سر کې په ستونزو، په دویمه برخه کې په مرستو او پر جذب شوو مرستو کارونو، او ورپسې برخه کې په شته ستونزو او حل لارو غږیږو. په سر کې هم د پکتیا پانتون رئیس په لنډو راته وایي چې د پانتون اوسنی وضعیت څنګه او څه ډول دی؟
تقریبا پکتیا پانتون یو 12 کلن 14 کلن پانتون دی. شروع کې په دارالمعلمین کې هلته تدریسي چارې شروع کړې وې. لله الحمد پکتیا والو په مرسته دوی په اخلاص له وجې پکتیا پانتون اوس د ټولو امزولو پانتونونو مخکې دی. یعنی په دې معنا کاغذ د زیربنا له وجې وښیې، که د محصلین د تعداد له وجې وښیې، که د استادانو د تعداد له وجې وښیې، که د کیفیت له وجې وښیې، امزولو پوهنتونونو نه پکتیا پوهنتون په ښه وضعیت کې ده. نن سبا پکتیا پوهنتون او پوهنځی لري چې عبارت له تعلیم تربیې او ادبیاتو، انجینري او حقوق او اقتصاد او زراعت او طب څخه دي. راتلونکي کالو کې انشاءالله پروګرام لرو چې کمپیوټر ساینس او ژورنالیزم او شرایط هم ولرو. د 6500 شاوخوا کې محصلین لرو، 180 استادان لرو چې 1.5 د ماسترۍ نه راګرځېدلي، 15 اوس لګیا دي، ځکه دا 15 نفر اوس د یو هفته کېږي چې لاړل، مخکې 1.5 شو. 3-4 نفره دکترا په کچه استادان لرو، ځینې لګیا دي په خپلو پروګرامونو باندې. نو لله الحمد پکتیا پوهنتون وضعیت نسبتا ښه دی اوس.
ډیره مننه استاد خالد حبیب. تاسې هم په پوهنتون کې من حیث د استاد دنده اجرا کوئ او د استادانو د اتحادیې مشر یې، تاسې هم د پوهنتون وضعیت څنګه ارزوئ؟ نور پوهنتونونه مو هم لیدلي دي، په دغومره کمه موده کې پکتیا پوهنتون څومره پرمختګ کړی؟
یوازې هغه څه چې ډېر مهم دي سړی باید ووایي، موږ په تیر یو کال کې ډېر تیز مزل کړی. سمه ده چې موږ به همزوري پوهنتونونه لرو او همزولي پوهنتونونه به ډېر ښه روان وي، ډېر کار پکې شوی ده. واقعا ځینې داسې پوهنتونونه هم شته لکه شیخ زید پوهنتون چې په بهرنیو مرستو باندې جوړ شوی ده، او زموږ همزولی پوهنتون ده، خو کارونه پکې ډېر مخته تللي دي. او ځینې داسې پوهنتونونه هم شته چې زموږ سره په یو وخت کې تاسیس شوي دي، اما لا هم ډېرې ستونزې لري. موږ چې هغو ته وګورو هیله پیدا کوو. خو په تیر یو نیم کال کې د دې پوهنتون وضعیت ډېر ښه شوی ده، او الحمدلله دلته هغه ستونزې په درسي برخه کې یا په نورو برخو کې چې وي یو څه حل شوي دي، یو څه بلا هم وي. او زه یې اوسنی وضعیت ښه بولم، که دغسې روان اوسیږو انشاءالله چې په همزولو پوهنتونونو کې به په راتلونکو څو کلونو کې ساری ونه لرو.
ډېره مننه شکرالله خان. تاسو من حیث د مدني فعال راته ووایي، د پکتیا پوهنتون لومړنی وضعیت اوسنی دواړه درته معلوم دي، څومره راضي یاستئ د پوهنتون د وضعیت د ښه والي؟
لکه څنګه چې رئیس صاحب مخکې توضیح وکړه، په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټ حالت کې و، حتی تعمیرونه نه لرل، د تدریس دپاره، د ادارې دپاره، دارالمعلمین کې دوی خپلې چارې مخته وړي. او نه وروسته د پکتیاوالو په مرسته هغه پیسې چې د پکتیاوالو ته ځانګړې شوې وې د کوکنارو د نه کرلو په وجه بزګرانو ته، دهقانانو خپله د ملاتړ وکړو تر څو دوی پیسې پکتیا پوهنتون د تعمیراتو لپاره مصرف شي، او خپله تعلیمي او تحصیلي سویه چې پکتیاوالو کومه ده هغه لوړ کړي. نو په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټ وضعیت کې و، فقط دوه پوهنځی درلودې چې د تعلیم تربیې او کرنې پوهنځی و. بعد له هغې نه د پکتیاوالو د مدني فعالانو او د ټولو پکتیاوالو د په مرسته او همکارۍ په غوښتنه، کله چې د آریانا پوهنتون په پکتیا پوهنتون کې مدغم شو، له هغه نه وروسته چارې ډېرې قوي شوې او په ښه ډول مخته لاړې. الحمدلله اوس پکتیا پوهنتون او پوهنځي لري، خو د اوسنۍ دوله کې څنګه چې استاد خالد حبیب هم اشاره ورته وکړه، په تېر یو نیم یا دوه کالو کې زموږ پکتیا پوهنتون ډېر په ښه لوري روان دی او ډېر زیات پرمختګ کړی، هم په علمي برخه کې، هم پر غنیزه برخه کې. کوم کارونه چې پخوا د دوه کالونه یا د یو نیم کال نه ولاړ وو، د پروژې ځینې پروژې وې هغه په ټپه ولاړ وي، د نوي رئیس یا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره هغه چارې هم پیل شوې، او د استادانو ته د ماسټري او د دکترا زمینه هم برابره شوه. یعنې په ټوله کې اوسنی وضعیت د پوهنتون په خیله روان ده او دلاسه کېدو.
ډېره مننه. رئیس صاحب، د وضعیت د ښه والي کې کوم داسې یو کار و دوی یادونه وکړه سي په تېر یو نیم کال کې ډېر زیات تغییر وسه؟ آیا نوي تعمیرونه هم جوړ کړل، که نوې پروژې هم جذب کړې؟ داسې په لنډو راته ووایي.
مختلف موضوعات وي چې پکې داخل دي. یو موضوع خو دا ده چې دغه پروژې ټولې ولاړې وي، یعنی هغه زیربنایي کارونه چې پوهنتون لپاره باید دوامدار کار پہ وش مطلق ولاړ وو چې پیغه کې بعضی مهمه پروژې دی لکه د طب پوهنځی لپاره یو تعمیر جوړیږي چې په افغانستان کې داسې تعمیرونه اوس پورې ډیر کم جوړ شوي دي. د ادبیاتو پوهنځی لپاره یو تعمیر جوړ شو، تکمیل شو، افتتاح شو. د تعلیم تربیه لپاره یو بل تعمیر جوړیږي، همداسې د جماعت جوړیږي، لیلې لپاره تعمیر جوړیږي. ولې یو موضوع چې دا هغه خپله پوهنتونو پوهنځیو پوهنځیو رئیس صاحبانو استادانو دغه تعهد ده، دوی ژمنتیا ده کار لپاره، کیفیت لپاره، هغه د وخت تقاضا پوره کولو، د وخت د تقاضا او د وخت سره موازی قدم ایښودلو لپاره هغه تعهدات چې دي، دغه چې په هره ټولنه کې وي، په هر اداره کې وي، دا چې دا رامنځته شي او متحد کار ورته وشي، نو پوهنتون مخ ته ځي، اکبله اداره هم وي. د وزارت نه هم زه په دې اړه خوشحاله یم، د محلي ادارې نه هم خوشحاله یم چې موږ سره همکاري کړې ده، ځکه موږ پوهنتون هیڅ پیسې نه لري. د پروژو کار دوباره پیل شوی وای، خپله د پوهنتون ادارې په امتحانونو کې د شفافیت لپاره ډېر جدي کار وکړ، د حاضري د کنټرول لپاره، که څه د استاد حاضري وه، که د مامور حاضري وه، که د محصل حاضري وه، دغو لپاره کار وشو. بله موضوع په څه کال ژمی کې ټول ډپارټمنټونه د کیفیت له لحاظه وکتل شول، یو یو چپټر، یو یو پاڼه د درسي مفرداتو سره، هغه کوریکولم چې نوی نوی تصویب شوی د وزارت له طریقه مختلفو ډپارټمنټونو لپاره، هغو سره سر ورکړی شو. او دا د وخت ضرورت و، ځکه که پوهنتونونه هغه درسي مواد د وخت سره عیار نه شي، دا په دې معنا چې دا پوهنتونونه نه دي، دا مکتبونه دي، که دلته تحقیق ته زمینه برابره نه شي، دا په دې معنا چې دا پوهنتونه ده. نو دې لپاره انشاءالله موږ نور هم کار کوو چې هغه اړین آباد د پوهنتوني ماحول لپاره هغه موږ مهیا کړو، که هغه ښه انټرنیټ ده، که هغه ښه کتابخانه ده، که هغه ښه لابراتوار ده. او انشاءالله تاسو شاید په جریان کې اوسئ، دا اوس 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې کار کیږي چې دا ملي ستراتیژیک پلان دی، او هر پوهنتون اړ ده چې دغه ستراتیژیک پلان سره موازی خپل پوهنتون ته ستراتیژیک پلان جوړ شي، تر څو موازی لاړ شي او د دغه پلان نه اعظمي ګټه پورته کړي. انشاءالله پوهنتون دې ته اوس آماده شوی دی چې هغه ملي ستراتیژیک پلان چې جوړیږي د لوړو زده کړو لپاره، دوی غټه برخه کې ځان صحیح کې اوازمي ګټه ترې واخلي.
ډیره مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې، د باس په لومړۍ برخه کې د پکتیا پوهنتون تاریخچه او په پرمختګونو باندې وغږېدو. زمونږ د نن ورځې ځوان فکر موضوع دې ته ځانګړې شوې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر استاد خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دویمه برخه کې به بیا هم له شکر الله افغان نه وپوښتو، دی د یو مدني فعال پایس په پوهنتون په داخل کې کومې ستونزې ویني، سي هغه ستونزې ننګوونکې دي هم د محصلینو لپاره او هم د خپله د پوهنتون د ادارې لپاره.
دا چې زموږ پوهنتون ځوان ده، لکه تېره برخه چې ریس صاحب هم اشاره وکړه، 12 کلن یا 10 کلن ده، طبیعي ده چې ځینې ستونزې او مشکلات به وجود لري. په لومړۍ برخه کې غواړم چې د درسي چاپېریال یادونه وکړم. چون دلته تقریبا 3000 پورې محصلین شته دي، موجود دي، تحصیلات ترلاسه کوي یا تحصیلات کوي، د دوی لپاره درسي چاپېریال نه ده برابر. او په دې برخه کې زه د پکتیاوالو څخه ډېره زیاته غوښتنه کوم چې دوی باید خپله زیاته هڅه وکړي او زیاته مرسته وکړي، تر څو موږ یو مناسب درسي چاپېریال ولرو. او په دې برخه کې د ریس صاحب څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې برخه کې توجه زیاته ده او شته یې او توجه کوي. همدارنګه لکه څنګه چې صاحب مخکې یادونه وکړه، زموږ پوهنتونونه باید تحقیقاتي مرکزونه ولري، د تحقیق یو مرکز وي، او هغه هر هڅه چې موږ استاد خپل محصل ته تدریسوي عملي چمبان باید ورغوندي. یعنی موږ باید لابراتوار ولرو، که هغه د زراعت برخه کې ده، که د انجینرۍ برخه ده، که د طب برخه ده. اگر دې برخه کې به یو څه کار شوی وي، ولري زیاتو کارونو ته اړتیا او ضرورت ده. همدارنګه دا چې هر کال د محصلینو یا د دولس پاسانو فراغت زیاتیږي، نو زموږ د دې لپاره چې موږ زیاته محصلین جذب کړو پکتیا پوهنتون ته، د ادارې څخه یا همدارنګه د وزارت څخه هیله کوو چې زموږ پوهنځي او ډپارټمنټونه زیات کړي، تر څو موږ دلته زیات جذب ولرو او د لا پیاوړتیا لپاره موږ کار کړی.
ډیره مننه استاد خالد حبیب. تاسو د استادانو د اتحادیې د رئیس په توګه راته ووایئ چې د دغو ستونزو د هواري لپاره پکتیاوالو تاسو سره څومره ملاتړ کړی یا کومې مرستې درسره کړي دي؟ کومې ستونزې شکر الله افغان یادې کړي، دا ستونزې لا هم لري؟ ولې په پوهنتون کې داسې ویلې کېږي چې په ډېره غټه اندازه پیسې د پکتیاوالو راټولې شوې او مرستې جذب شوې او مرستې مصرفېږي، وړې وړې پروژې تطبیقېږي، پې نور څومره کېدلی شي دغه ستونزې دا شته ستونزې په دغه د پکتیاوالو په مرستو هوارې کوي؟
موږ ډېر تیز مزل په یو کال کې کړی ده، او دغه یو کلن تیز مزل هغه مرستې چې دلته مصرف شوي دي ښایي ډېرې کمې معلومې سي چې کومې مرستې چیرته مصرف شوي، ځکه پوهنتون هم ډېرې ستونزې لرلې. دغه د ټولو ستونزو پیا وارول په یو وار ناممکن وو، هغه ته که ډېرې زیاتې مرستې هم راټولې کړې وای. رښتیا هم د پکتیا تیر وضعیت ته په کتو اوس چې خلک په پوهنتون باندې دومره یو څه مصرفوي، دا رښتیا هم ډېرې دي. خو که نورو ولایتونو ته وګورو چې هلته تجاران په پوهنتونونو باندې څومره کار کوي او یا پوهنتونونو ته خپلې څومره پیسې ورکوي چې مصرف شي، یا دغه پیسې ډېرې کمې دي چې د موږ سره مرسته شوې ده. خو بیا هم کومې ستونزې چې انجینر صاحب یادې کړې، د تحقیقاتي مرکز نشتون، د محصلینو لپاره د لیلې نشتون چې کار یو څه پرې روان ده، د استادانو لپاره د یو داسې ځای چې هلته دوی مسون ژوند ولري داسې ځای نشتون، د نورو برخو کې چې هغه په فزیکي جوړښت د پوهنتون کې ستونزې چې سرکونه او پیادرونه ستونزې لري، حتی احاطه ځینې ستونزې لري، دا او د تعمیرونو کمبود او د اداري او کادري تشکیل کمبود چې استادانو کمښت او د اداري مامورینو کمښت، دا واقعا چې ستونزې دي چې موږ به په راتلونکو کلونو کې هم وننګوي. خو د استادانو تعهد، د رهبری ښه پلان او د رهبری احساس، د ملګرو څوک چې دلته کار کوي د دوی احساس، دا بیا موږ ته داسې ښیي چې انشاءالله د دې ننګونو ستونزو سره به موږ ښه مقابله وکولای شو. دا چې د دې ستونزو په واري کې پکتیاوالو څومره کومک کړی، وړتیا یې څومره ده، په دې باندې به انشاءالله مفصلې خبرې وکړو. خو یوازې دومره یادونه پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د درسي محیط د جوړولو لپاره چې هغه باید پوهنتون ښه ښایسته محیط ولري، چې هلته سیوری وي، هلته شین ځای وي، هلته د ناستې ځای وي، هلته یو داسې ځای وي چې محصل خوندي پکې کینی. د دې لپاره واقعا چې په وروستیو کې یو څه کار وسه، سکل موږ د سرسبزۍ کمیټه لرله په پوهنتون کې چې دا په تیرو 15 کلونو کې نه وه، او دغه سرسبزۍ کمیټې له لارې ډېرو دوستانو د یو نیال نه نیولې تر څو ګلدانونو پورې، او تر دې چې بیل او کولنګ او کرا لاسي کراچیو پورې، تر دې برخې پورې ډېرو دوستانو ډېر کومک وکړ چې د دوی کومکونه انشاءالله موږ څومره چې دوی په اخلاص کومک کړی هغومره په اخلاص موږ لګولو ته ژمن یو چې هغومره به دا په اخلاص باندې مصرف شي. او انشاءالله یو څه تغییر په دې برخه کې راغلی ده، یو څه هغه پروژې چې یادونه وشوه چې ولاړې وي هغه هم د پکتیاوالو په مرسته او بالخصوص د ادارې په ځانګړې توجه باندې هغه هم شروع شوي دي. خو د لا ډېرو مرستو ضرورت ده. پوهنتون کې دغه مرستې چې شوي دي دا نه معلومیږي، او علت دا ده چې زموږ پوهنتون که نه وایدم کار پخوا ډېر نه ده ورته سوی، او اوس ډېر څه ته ضرورت ده.
ډېره مننه. رئیس پوهنتون کې کومې لویې مرستې راغلي دي چې ستاسې ستونزې هوارې کړې دي، او په تېر یو نیم کال کې تاسې له چیلنجونو خلاص کړي؟ په افغانستان کې معمول دا خلک د حکومت په تمه کښېني، پسې حکومت به دوی ته کار کوي، دوی ته به بودیجه مصرفوي، او دوی ته به بلاکونه او شیان جوړوي. ولې کله کله ځینې با احساسه خلک پیدا کېږي چې په خپله هم غواړي یو حرکت وکړي، د یو کار لپاره هیلې ورسره وي؟ تاسو په پوهنتون کې داسې کوم کسان لیدلي دي چې هغوی خپله کار کړی دی، حکومت په تمه نه دي ناست؟
زه به یو شی ته یادواري وکړمه، لکه مخکې دوستان هم دا د پکتیاوالو بالعموم د افغانانو
دغه د نوی جریان سه راغلی افغانستان کې دا نوی جریان نوی حکومت هدف مې دغه لس دولس دیارلس څوارلس کاله دي. یعنی هغه علم دوستی علم ته توجه علم ته په اهمیت قایلیدل دا ډېر شوي دي. پکتیا کې اول راځه شروع دی نه کو چې څومره بهترین مځکه پوهنتون لپاره وقف کړې ده. یعنی دا یو بهترین تجارتی ساحه کېدای شو، والله بهترین رهایشي ساحه کېدای شو، ولې دوی پوهنتون ته ورکړې ده چې دا غټ قرباني ده او غټ نثار ده. دویمه موضوع شروع به وکړم چې څنګه دغه موضوع دغه ساحې هوارول او احاطه ورکول. 2300 متره اوږدوه ساحه د سنکاري او وغیره وغیره موضوعات تخنیکي چارې ډېر جزئیات ته نه ورځم، وخت تقاضا نه کوي. د هغې نه بعد د دې په سرسبزي کې حتی بعضې تعمیرونه دي. ځینې ولایتونو ته شاید خبر اوسه، هغه ولایتونه چې کوکنار به یې نه کرل چرس نه کرل، هغو ته یو خاص بونس د حکومت لخوا ورکوی کېده. هغه په میمنخانو مصرفېدې، په داسې جو باندې مصرفېدې چې نن سبا شاید هغه پروژې وجود ونه لري نور ولایتو. ولې پکتیاوالو دا ډېر مدبرانه فکر وکړ دې لپاره چې راځئ د پوهنتون ته ورکو دا پیسې. یعنې دوی د وطن او د پکتیا د قدر روزلو لپاره دا پیسې وقف کړي، او لله الحمد ټول تعمیرونه هم په ځای ولاړ دي. د هغه وخت نه رادلی په سلهاو نه، بلکې تقریبا په زرهاو محصلین د ځینو پنځوی نه فارغ شوي دي. نو دا ټول هغه کریډیټ او ثواب او دغه اعتبار ټول دغو خلکو ته چې دا همکاري کړي. راځم دې ته چې دا یو کال راغلی یم، زه واقعیا خوشحاله یم پکتیاوال نه، خصوصا که هغه ملي تجاران دي، که هغه مدني ټوپ فعالان دي، که هغه قومي مشران دي. یعنی پوهنتون ته هر چا تر خپل وسه کومک کړی، حتی داسې ما به څوک لیدلی چې یو محصله وه دلته سړک تېرېده، په چادرې کې راغله، زر افغانۍ واچولې، نور یې نوم هم نه درته ښایم، خو د محصله هم دا زر افغانۍ. یعنی دا ډېر لوړ احساس ده. ولې په صورت عموم پکتیا ته چې زه راغلی یم، هغې نه رادلی، دلته هیڅ سړک نه و، پیاده رو نه و. باور وکړئ چې نیمو پانځویو تشنابونه خراب و، داخل کې وضعیت رنګ وغیره دا شونه ډېر و، هیڅ پیاده رو نه و. حتی دومره شی موږ نه لرل په شروع کې چې هغه ذخایر چې ډک شوي و دا د فضلاب دا مو خالي کړی وای موټرو تر مات. نو په دې خاطر باندې پکتیاوالو موږ سره ډېر همکاري وکړلې، مختلفو قومي مشرانو، مدني فعالانو، بعضې نومونه باید واخلم، مثلا نجیب احمدزی د موږ سره فوق العاده ډېر کومک کړی دی، تقریبا $1,400 شاوخوا کې سړکونو لپاره. وزیر صاحب ګلاب منګل دی د 500 بجو لپاره یې پیسې راک. نور مثلا دوستان دي نغد روپۍ موږ بل عموم کم یا خلو اکثر دوستانو ته جای سپارو چې دغه شینی کا یا مثلا لار پخه کا یا کوای شي. نور مصرفې ډېرې سیمنټ راته راوړي دي. نو پروسه کال نه راځي چې سره اقلن تقریبا 5-6 سوه بوجۍ صرف بدون د منګل صاحب نه چار هغه کرسر حساب کو زر بوجۍ سیمنټ مختلف خلکو مک کړی. او تاسو ګورئ صرف سکل د پسرلي نه راتلی موږ 1,500 متره مربع صرف پیاده رو کار کړی دی، 650 شاوخوا کې ونیم ټول پکتیاوالو په مرسته باندې. البته یو بل شی یادوري وکم چې پوهنتون کې محصلین هم موږ سره همکاري کوي، استادانو حتی په ماشونو کې موږ سره همکاري کړې ده، اوس نو ولې شروع کې اندازه کوله. نو دغه برکت و چې اوس دغه د پوهنتون ساحه حداقل د دې شوه چې څوک راشي پکې وګرځي. ان شاء الله دا به ادامه پیدا کوي، دا پیاده روونه موږ تکمیلو. البته یو بل شی باید یادوري وکړم چې شمسي سیستم هم ورته جوړ کړو چې موږ په هیڅ صورت دا ونې دا چمنونه په حرارتي انرژي باندې چون ډېر لوړ مصرف لري باندې نه کیږي. بره علاوه د هغې نه پانځه تقریبا ترمیم روان ده. یو ښایسته لابراتوار هم سکل ترلاسه که چې هغه هم د پکتیاوالو په مرسته چې دا لابراتوار بل چیرې د البته حق دې موږ ولې بل چاته ورکوی کېده. $1,000,000 په کچه لابراتوار ده د ساختماني موادو چې 1/6 مختلف ټسټونه په دې کې کېږي. د انجینری پوهنځی ته جوړ شو مختلف ساختماني ټسټونه کې دا یو غټ لاسته راوړنه ده.
پخوا تر دې هم د پکتیاوالو مرستې کړې دي؟
پخوا تر دې چې زه نه هم راغلی بعضې پکتیاوالو والو کافی مرستې کړې چې په یو جمله کې اجمل خان ځای دی چې واقعا ډېرې مرستې کړې شروع دي پانتون نه محترم رحیم کرتیزی چې ملي تجار دی یعنی په زرهاو ډالر کومک کړی دی تر انجینر صاحب تاج محمد موږ ته موټرې اخیستې دي چوکۍ راته اخیستې تقریبا هغه عادت رانوی دي د اتلس سوه شاوخوا کې دوی موږ ته چوکۍ اخیستې دي چې ډېر غټ قیمت نورو بعضې دوستان دي چې مثلا باغداري برخه کې او ترمیماتو برخه کې کومک کړی دی او بل یو ښه فرهنګ چې پکتیا کې پاتې هغه دا دی چې همیش کومه اداره البته دغه نړیوالو سازمانونه چې دلته وو که هغه یونیسیار دی که یوناما وا یا پی آر ټي وه یا اوس یونیسیار دی دلته لاړ دوی چیزی اکثر مواد که هغه المری دی که البته موټرسایکل دی موټر دی او پرنټر دی کمپیوټر دی دا اکثره کمپیوټر هغه ته ورکوي پوهنتون ته ورکوي چې دا ډېر ښه فرهنګ دی
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د باس په دریمه برخه کې یو د باس موضوع مو ده د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنوال عبدالکریم توتاخیل د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر خالد حبیب مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم په وروستیو کې په لنډو راته ووایي کومې ستونزې د پکتیاوالو په مرستو هوارېدلی سي او څنګه یې هوارولی سو افغان صاحب تاسو
اکثره ستونزې موږ کولی شو زموږ پکتیاوال خپله حل کړو چې موږ همدلته اوسېږو د محیط سره د پوهنتون سره بلدتیا لرو او هغه ستونزې چې پوهنتون کې موجودې وي د نږدې لیدی شو او نږدې نه یې هوارولی شو مثلا زراعتو برخه کې زموږ مځکه یوه بهترینه مځکه ده ولې د زراعت لپاره مساعده نه ده پکتیاوال کولی شي د پوهنتون سره د زراعتي خاورې په مرسته کولو سره زموږ پوهنتون ساحه شنه کې همدارنګه لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه د میزونو او چوکیو برخه کې زموږ سره ملي تجاران کومک کولی شي او کومک یې کړی ده
ډېره مننه خالد استاد تاسې څه وایي
یو مادي مرستې دي او یو معنوي مرستې د پکتیاوالو مادي مرستې بدای چې پوهنتون ته یو څه نور ځمکه ورکړي چې پوهنتون پراخ کړو دا به چې په ځینو برخو کې د چمن په برخه کې د پیاده روانو د جوړولو په برخه کې د ترمیماتو د پنځو ترمیماتو په برخه کې د میز د چوکۍ په برخه کې لکه انجینر صاحب د رئیس صاحب چې یادونه وکړه دغه برخو کې کومک وکړي یو څه پیسې نغدي ورکړي یا همدغه څه چې موږ ضرورت لرو دوی واخلي او هلته یې په خپل لاس باندې راوړي تر څنګ یې موږ د پکتیاوالو معنوي کومک ته ډېر ضرورت لرو د ولایتي ادارې د ولایتي شورا د ولسي جرګې کې او په ملي شورا کې مجموع کې د موږ د وکیلانو په کابل او افغانستان او په نوره نړۍ کې ځینې تجاران چې اوسیږي هغوی دوی ټول باید په دې برخه کې کار وکړي په اداري او غیر اداري برخو کې چې مصروف دي دوی څنګه کولی شي پوهنتون په علمي لحاظ په اکاډمیک لحاظ او په فزیکي لحاظ پراخ کړي د فزیکي لحاظ لپاره یې ما یادونه وکړه د ډېرې ځمکې ضرورت ته 500,000 روپو پورې چې هلته د استادانو لپاره د اوسېدو ځای هلته د محصلینو لپاره د اوسېدو ځای هلته د تحقیقاتي مرکزونه تحقیقاتي فارمونه او نوي پوهنځي لپاره تعمیرات جوړ شي او په ضمن کې دا مهمه ده چې موږ معنوي پراختیا لپاره فرض کړه دلته باید د عامه ادارې یو پوهنځی ولرو د مادنو یو پوهنځی ولرو ځکه زموږ پکتیکا او نورې برخې مادن لري مادن د پوهنځي ضرورت ته د سټوماتولوژۍ د پوهنځي ضرورت ته د ژورنالیزم د پوهنځي ضرورت ته د ولس افکار دلته راغول پکار دي د کمپیوټر ساینس چې د وخت تقاضا د ټیکنالوژي د مغز ضرورت ته په دغو برخو کې د عملي کار ضرورت ته فرض کوي موږ کولی شو چې خپلو دوستانو له نه په استفادې چې هغه د بهرنیو سفارتونو سره کار کوي د طب لپاره په یو مجهز قادر روغتون باندې سره کومک وکړي د ژورنالیزم لپاره په یو راډیو ټلویزیون او مطبع باندې برخه کې سره کومک وکړي چې هلته محصلین زده کړې وکړي د کمپیوټر ساینس لپاره په قوي نیټورکینګ سیسټمونو ډیټابیس سیسټمونو کې سره کومک وکړي او په نورو برخو کې
مننه رئیس په وروستیو کې خپلې غوښتنې راتوي او کوم ضرورتونه په پلان کې لري حالې کوي د ادارې لخوا
دولت سرل دی چې زخت ډېر مالی مشکلات ټول په خبرې بودجې مشکلات موږ زخت ډېر لرو انکشافي بودجه مو سپورې د نړیوالو مرستو په مټ باندې تمویلی کې دا اوس پکتیا کې $3 million شاوخوا کې پروژې روانې دي ولیکه هغه د انجینري ورسره حساب کو نور کارونه 4 million ته رسیږي خوشحاله یم چې پکتیاوالو دغه موضوع درک کړې ده کومک کوي همیش هغه د پانتون په مانوي او مادي رشد کې. نو دوی د همکاري غواړم راتلونکو کالونو کې مخ مختلف پروګرامونه لرو چې هغه پانتون لپاره ډیر ضرورت دي، مجهز کتابخانې، مجهز آی ټی سنټر. خوشبختانه دا موضوع باید یاد کړم چې په پکتیا پانتون په لومړي ځل د نوري فایبر سره وصلېږي او موږ به یو ښه کمپیو هغه ولرو، انټرنیټ به ولرو. نو دغه ټول شوینه دي چې انشاءالله موږ به کوشش ورته کوو، ولې بعضې پروژې دي چې هغه انشاءالله شپږ نوي کې پلی کېږي، چې هغه د لیلیې لپاره یو تعمیر ده، یو لابراتوار ده چې هند په مرسته جوړېږي. نو دې لپاره کافي دي ځکه ته ضرورت لرو چې بغي کې د پانتون د تدریسي خونو زیربناګانې به کېږي، هم د لیلیو چاره به هلته کوو، هم به استادانو لپاره د رهایشي بلاکونو یا کورونو غم هلته خورو.
ډېره مننه له تاسو ښاغلو چې راغلی په بس کې له موږ سره برخه واخلئ.
د افغانبي سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغانبي سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.